مشال ریډیو اردن کو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم او په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې غړي کې په لومړی نیمه ګنټه کې تاسو ته بلا بل ریپورټونه لرو په بخبات نیمه ګنټه کې به تاسو به ونی ز خبرونه اوریدل شي هله چې را سره اوسئ راځي لومړی خبرونه وره دا خبرونو سرټکی د چمن پر لټوال نن تور او رز المانزی او ماتم کوي د پاکستان د بشیر حقوقو کمیشن وایي د غنو سیاستوالو د نوماندۍ د کاغذونو لرددل معلوميږي چې راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي امریکایي ځواکونو لس هوتی یاغان وژلي دي د خبرونو تفصيل د چمن زرګونو پرلتوالو نن د 2023 کال لومړی ورځ د تورې ورځې په توګه د لمانځلو او ماتم کولو اعلان وکړ. د پرلت مشر صادق اڅکزي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې ماتم ځکه کوي چې حکومت یې غوښتنې نه دي منلې.
تور ورځ موږ په دې لمانځو چې د کال درې میاشتې یعنې وایي ستا موږ پرلت مسلسل په احتجاج ګرمي او یخ دوارې تېرې کې زموږ غږ څوک نه اوري. هر چا چې قدم یشي دي چې راغلی دي وعده کړې ده هغه تښتېدلی دي بیا موږ له نه دي راغلي.
دا پرلتوال غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د پرچمن لارې د افغانستان سره تګ راتګ پر شناختی کارډ تذکره او یا هم ځایي پرمټ کړي. خو د پاکستان نگران حکومت وایي چې هر څوک باید د سفر لپاره پاسپورت او ویزه ولري. په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز راټول کړي شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې له زرو زیاتې د وسلوالو حملو او د امنیتي ځواکونو کاروایانې شوې دي چې پکې نږدې 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ د دسمبر په 1 خبر کړي رپورټ کې ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې وسلوالو 641 حملې او امنیتي ځواکونو له 400 زیات عملیات کړي دي چې پټولو کې 1511 کسان وژل شوي او 4500 زخمیان دي. راپور زیاتوي چې دا د تیر 2022 کال په نسبت 9% اضافه ښیي. ډیری حملې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د تحریک انصاف د اکثر او نورو ګوندونو د ځینو کاندیدانو د نوملیکنې د کاغذونو له ردېدلو ښکاري چې راتلونکي انتخابات به غیر شفاف وي. د کمیشن د دسمبر په 1 پر ایکس چې پخوا ټویټر و لیکلی چې په دې اړه ډېره اندېښنه لري. د پاکستان ټاکنو کمیشن د تحریک انصاف د 90% مشرانو له وزیرستانه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مخکښانو علي وزیر او عالمزیب مسید د نېشنل پارټي منګل د مشر اختر منګل او ګڼو نورو کاغذونو د تکنیکي نیمګړتیاو او د انتخاباتي شرایطو نه پوره کولو په بنیاد رد کړی دي. علي وزیر د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې دا هسې بهانې دي او کوښښ کېږي چې په راتلونکي پارلمان کې داسې څوک نه وي چې پر امنیتي پالیسیو نیوکې وکړی شي. کاندیدان کولی شي د دې پریکړې په خلاف د جنوري تر 3 پورې درخواست جمع کړي. جمعیت علماء اسلام فی وایي چې په ډیر اسماعیل خان کې د دوی پر ګاډو برید شمه خو چاته زیان نه دی رسیدلی. د ګوند بیګا رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د برید هدف د دوی مشر مولانا فضل الرحمن و خو نوموړی د ګاډو په قافله کې نه و. بل چاته هم زیان نه دی رسیدلی. ډان جیو او سما ټلویزیونونو د ډیر اسماعیل خان د پولیسو له خولې ویلي چې د برید هدف مولانا فضل الرحمن نه و او دوی پلټنې کوي چې بریدګر څوک وو او کومې خواته تښتېدلی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا په سواد کې پولیس وایي د وسلوالو بریدونو او غلاو د مخنیوي لپاره پر لویو لارو مارکیټونو کې 1400 امنیتي کمرې لګې. د سواد پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په سیدو شریف کې لاوار د مخه 450 کمرې لګولې او په منګوره کې به هم نصبېږي. په کابل کې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وایي له پاکستان او تاجکستان غواړي چې دغه وسلوالو مخه ونیسي چې د دوی له خاورې افغانستان ته ځي. هغه د دسمبر په 1 په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې په افغانستان کې په وروستیو بریدونو کې پاکستاني او تاجکستاني وګړي ښکیل دي. نوموړی دا وکړه چې د داعش سره د طالبانو د جګړې په مهال په لسګونو تاجکستاني او له شلو زیات پاکستاني وګړي دوی وژلي او په سلګونو یې نیولي دي. د پاکستان او تاجکستان حکومت او داعش په دې اړه څه تازه غبرګون نه دی ښودلی. خو په اسلام آباد کې د نگران حکومت چارواکو تر دې مخکې ویلو چې افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان TTP دغه وسلوالو په وړاندې ډېر څه نه دي کړي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. د امریکا پوز د دسمبر په 1 ول چې سمندري هلیکاپټرې پر هغه د ایران ملاتړ لرونکو سی یا غنو ډزې وکړي چې پرې بي کارګو کښته یې په سره بهیره کې حمله کول. له یمن سرچینې وایي چې په دې پیښه کې لس یا غن وژل شوي او د هوتیانو نظامی ویان یحیا سری هم دا تایید کړی ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس موږ اوریدل شي. یو رپورت تبور شو د چمن پر لټوالو د خار ترڅنګ د بلوچستان په غنو خورنو کې د کار بندي اعلان کړی وای. نن د نوي کال په لومړۍ ورځ ماتم کوي. د نګدې درې مشتور هي سي روان پرلت غډونوال وای لومړی با چمن بندي او کبه هم غوښتنې نه منل کیږي. نو د صوبي سرخار کوټه د ورزی پرلتوال غوښتن لري چې د چمن پر لار دی افغانستان سره د تجارت لپاره د پاسپورت او ویزه شرط ختم شي. خو د پاکستان نگران حکومت دا غوښتنه رد کړي. البته زیاتوي چې له پرلتوال سره نورو مذاکراتو کولو ته تیار دي. په دې اړه نور تفصیل د سمد شبنم پر رپورت کې اورو چې د مظاهره چانو په غاک پیلېږي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر 18 په چمن کې روان پر لټوالو د نوي میلادي کال 2023 پیل په ویر او ماتم وکړ. دوی په چمن کې د شپې تر ناوخته په زرګونو خلک راټول شوي وو چې سپین بیرغونه په لاسونو کې وو.
موږ د چمن په ډالن لین برګې ډېر صاحب پاسپورت نه منو.
د دې ماتم په اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشالیډو ته وویل،
په ټوله دنیا کې هیڅ سال په داسې سنکار باندې لمانځل کیږي چې هغه خوشحالۍ جوړېږي. د نوي سباون ډېر هم بولي او تور لوړ ورځ موږ په دې لمانځو چې د کال درې میاشتې یعنې وایي ستا موږ ترلط مسلسل په احتجاج ګرمي او یخ دوارې تېرې کې
د چمن پر لټوال له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د پرلت 15 کسیزې کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان مشالیډو ته وویل،
د زلاو خان چې اوس په دوو ایسو چې تقسیم شو یو زلاو خان ده او دا څرنګ ولسوالي چمن ده پخوا یو زلاو ده. دې سیمې خلک پر عادي شناختې کارت چې کوم زموږ دی موږ په دې کوچ پر هغه کې به پته د دې د وجودو لیکلی ول د چمن او د عبدالله خان او هغه طرف ته بیا د کندهار سپښتم د کې چې دی په سره ته پاکستان تخته پول بولدک شاوخوا ریډ دای سي مخالګه چې و چې دا هغه په تصویرو کې مدافعه کلیکي کلی دام پاکستان ته تګ راته کول چې بیا په دې کې پاکستان وویل چې د افغانستان چې څنګه تذکره کاغذي ده نو پر دا سره سره ده کله دلته چې زموږ لوکل ثابت کېست دی نو دا د ولسوالۍ یا دا ډیسټریکټ کې مختلفه دي. نو بیا د تصدیق لپاره د پاکستان پر غوښتنه افغانستان له طرفه چې کوم خلک راکړو د دې بیا ریویریفیکیشن لپاره یو سټمپ وروایي چې هغه ته ټاپه تذکره ویله
د پرلتوالو لخوا د حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټې هم جوړه شوې وه چې دغه کمیټې په کوټه، پېښور او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د پرلتوالو ستونزې شریکې کړې وې. په دې اړه ولسیار خان مشالیډو ته زیاته کړه،
نومبر باندې په سینټ اف پاکستان کې د داخله قائمه کمیټې محسن عزیز جی مشیر صاحب کو یو مختلف سینیٹران او پاکیس کے شیان ہوتا سی انگام پکشی عمر پنجر رکنی کمیٹی آگا کا پیش دیگر کمیٹی چیئرمین وزیر داخلہ کرپایا بکتی جاگا وقت آگا تا اتنزی ملک پر نوٹس راو گوشتی او آگا را لگ مجھ آگا عمر تد اخبر مفتی ایک شیئر دوری محغوز مر سردہ جمعنا وقت چی چونکہ وزیر آزم نفس دا ارمی چیت نفس دا ملک شی مرسته شپر رو دی راکی سپی متعلیه سو راکی او په هند په دغه ورځ نوشتم نومبر باندې زموږ د پرلت مرګور له ګورنر بلوچستان ولیکاکړ راغلی چې بیا د دې سره لیدلي وو. هغه هم پنځه ورځې تېر وخت یوه میاشت کمپلیټه موږ دوی ته انتظار وکړي. په یوه میاشت کښې نه موږ سره ګورنر بلوچستان نه وزیر داخله نه د سینټ
د ډسمبر پر یو دیرشمه د چمن سوداګرو او دکاندارانو د چمن د پرلت په ملاتړ کار بندیز کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر یو دیرشمې له هیواده د وتلو امر کړی و او د لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خپرونې
د مشال مرکه
په لس نیمو بجو
د مشال په نوم
په یوه بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پنځو بجو.
اوریدونکو ته خبرونې تاسو ته نن له مشال ریډیو نشریږي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د راتلونکو ټاکنو لپاره د ګڼو نوموتو سیاستوالو کاغذونه رد کړي دي. په دغه نوماندانو یا کاندیدانو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر او د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل مشر سردار اختر جان مینګل هم دي. د ټاکنو کمیشن ویلي چې د مینګل کاغذونه په متحده عرب اماراتو کې د اقامې درلودو او د نورو هغه د نیمګړتیاو له امله رد شوي دي، خو مینګل وایي په همدې کاغذونو یې له 2009 کال راهیسې ټاکنې کولې. هغه اولی وزیر ویلي چې د داسې پارلمان جوړولو کوشش کیږي چې څوک پکې د امنیتي ادارو پر پالیسیو نیوکې ونه شي کړې. خو د ټاکنو کمیشن او نگران حکومت د شفافو ټاکنو ژمنه کړې او وایي چې رد شوي کاندیدان کولی شي د جنوري تر درېمې پورې د دې پریکړې پر ضد درخواست جمع کړي. په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر مینګل د خپل نامزدګۍ کاغذونو مسترد کېدو وروسته په خپل ایکس وړاندې ټویټر ولیکلي چې زه د 2009 راسې په متحده عرب اماراتو کې استوګنځی لرم او د هغه وخت راسې ما دوه ټول ټاکنې کړې دي، یو ور د صوبایي او بیا د قومي اسمبلې، او دواړه مې ګټلې دي. خو دا ور فرق دا دی چې په قومي اسمبلې او په نورو فورمونو مې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو سزا راکول کېږي. دیر کې که داسې وي زه هیڅ افسوس نه لرم او د نورو بدو تمه هم لرم. دوی په اسمبلی کې زما غږ بندولی شي، خو په اولس کې به مې څنګه غږ بندوي؟ دغه ډول علي وزیر هم په دې بابله مشال لیډو ته ویلي چې یو اف آی آر و، خو د هغې هم عدالت نه ضمانت دوی ترلاسه کړی دی او کلیرنس سند هم، خو زیاتوي چې د کاغذونو مسترد کېدو وجه په د اف آی آر نه بلکې پارلیمان نه هغه کسان بهر ساتل دي چې د ریاست په غلطو پالیسو آواز پورته کوي یا مزاحمت کوي.
دا اوس چې کومه مخته څه سلسلې دلته په دې وطن کې را روانې دي، دا اوس کوم چې حالات را روان دي د افغانستان په حواله سره، بیا زمونږ پخوانی فاټه کې تاسو وینئ چې دې خپل بیا تقریبا فوج ځای په ځای کو. نو دې اصل کې ځل بیا داسې غواړي چې دلته د دې مذهب په حواله سره دې دو بیا جنگونه سټارټ کړي. نو چونکې دې حوادې سره پښتون اوس په هیڅ صورت باندې دې جنگ ته تیار نه دی، زما خیال دا دی چې دا کاغذي نامزدګي دا اخیری مرحله نه ده. دا اوس که الیکشن ټریبیونل موږ ته اجازه راکړه، نو زما خیال داسې کیږي چې دې د اخیری آپشن دا وی چې دغه کسان دې دو گرفتار کی، ځکه چې دې دو په هیڅ صورت باندې نه غواړي. یو داسې پارلیمنت غواړي چې زه وایم چې هغه به ډیر بے اختیار وي. اوس په خیر شي، نو مخته ورته ګورو خپل سټګل مجري ساتلې دي.
علي وزیر د جنوبي وزیرستان ان د وصل مختم او د بل مرګي چې کاغذونه مسترسوي دي، علمزیب د صوبای اسمبلی پی کې یو سل لسم نه کاغذونه جمع کړي وو. دغه ډول د حقوقي خلق پارټي د پنجاب صوبای اسمبلی حلقې یو سل شپیتم نه امیدوار او په ټولنیزو رسنیو د بشر حقوقو لپاره فعال امار علی جان په خپل ایکس اکاونټ لیکي چې زما د نامزدګۍ کاغذونه الیکشن کمیشن مسترد کړی دي. ورسره دی چې د ټول اسناد په پوره تفتیش دوران صفا وګرځول شو، خو ورسته ناسرګند ځواکونو مداخله وکړه او وایي چې ردی خلاف په های کورټ ته ځي او د دوی د خپل خوښې انتخابي عمل به ناکام شي او جمهوریت به غالب شي. په پیښور کې شرون کې خبریال شمشاد وایي د دې روانو ټاکنو عمل داسې روان روان دی چې د اوس نه پکې خوخي او نه خوخي کیږي.
هر څوک چې جمهوریت نوم اخلي د آئین د پاسدارای د پارلیمنت د بالا دسته او د عدلی د ازادۍ خبره کوي نو هغه ته خطر ده. دا اوس چې کوم ټول ټاکنې روانې دي نو زمان د ازاده چې دا د وړاندې نه په دې کې ریګینګ شروع شو او د دې نتیجې خو به یو قابل قبول دي او بل زمان د ازاده دا کدا دغه شن پکې د لایک او ډس لایک شي د دې با اهمیت هم نه او د دې خلاف ډېر زیات مزاحمت دي. او زه چې ګورم نو د سیاسي میدان کې د ټول نه زیات مزاحمت چې شو نو هغه د 1908 د ټول ټاکنو نه وروسته شو او دا مزاحمت پر دې نه تیزي. زمان د ازادار چې چارواکو ته پکار دي چې هغه د دې سیاسي مداخلت نه لاس واخلي.
د پامړ دا چې دغه نه علاوه ټول هیواد کې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د 3000 سیوا امیدوارانو کاغذونه د تفتیش او کتنې دوران مسترد شوي دي چې پکې د قامین علاوه د صوبایي اسمبلیو لپاره غړي هم شامل دي. په چا مقدمه وي او د چا کاغذونو کې کمی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په یوټیوب د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب وایي په لسګونو تاجکستاني او په سلګونو پاکستاني وسلوال یې نیولې دي. هغه په کابل کې په یوه غونډه کې د ګڼو پاکستاني او تاجکستاني وګړو د وژنې ادعا هم وکړه. د نوموړي په وینا دا کسان د داعش په لیکو کې افغانستان ته د جګړې لپاره ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ او حکومت یې دا کوي چې افغان طالبانو پر هغو وسلوالو سترګې پټې کړي چې له افغانستانه ورځي او هلته بریدونه کوي. خو په کابل کې د طالبانو حکومت وایي افغان خاوره د هیچا پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل له امید زهیر ملورو.
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي واک تر طالبانو رسیدو وروسته په افغانستان کې د نننه ټولو شویو بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی دی.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زمور د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او سلګونه نور یې لسګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د دې وسلوالو د راتګ مخه ونیسي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړل او ویل د دوه د هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. محمد یعقوب مجاهد د پاکستانی حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم غبرګون وښود چې وایي تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري.
موجود دی او پاڼه دی دا کوي دا مجردمو او دا چې په دې اړه دی زموږ په مقابل کې یا د افغانستان په مقابل کې کومې ادعاوې لري دا بیا ځای بیا اساسه دي.
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې معلومات څرګندونه کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د اوښتو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحکیماتو د پیاوړي کولو خبره هم کړې. همدارول د پاکستاني پوځ د لوی درسیز په ګډون د دې هیواد ډېرو لوړپوړو چارواکو ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړې چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي په ډېرو کې افغان وګړي ښکېلو. پخکاره د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدی مسایلو له عمله اړیکې ترنګلې ښکاري. تازه د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې تمه د جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والی مولا شیرین اخوند اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستاني رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه د روانه اونۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمان هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اوارې خودل شوی دی.
دا مشال رادیو ده.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسم سواد ته ورزو او له غزه تاسو یو رپورت وړاندې کوو. د خبر پښتونخوا د سواد منګوري دکانداران وای لغلا او تنگ شوې دي، خو دوی اوس د حکومت هغه پلان ته هیله مند دي چې لمخې به د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په بازار کې کمرې لګیږي. پولیس وای دا کمرې به د هغو غلو په معلومولو کې مرسته وکړي چې تر غلا او روسته پټیږي. د دوی په خبره پر لوی سړکونو او څلور لارو کې هم کمرې لګول کیږي چې د مخ پر زیاتېدونکو جرمونو مخنیوی به ممکنه کړي. د منګوري ځینې اوسیدونکي بیا وای د امنیتي کمرو لګولو ترڅنګ باید پولیس هم بیدار اوسي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د سواد تجارتي اتحادیې څو میاشتې وړاندې محفوظ خار په نوم په منګوره او سیدو شریف کې د حفاظت لپاره کیمرو لګولو اعلان کړی چې تر مخه به یې څلور کیلومتره چاپیره بازارونو، مارکیټونو، پارکونو، لوی جوماتونو، سکولونو، کالجونو کې داسې کیمرې لګوي چې څارنه به پولیس کوي. د سواد هوټل اسوسیشن مشر حاجي زاید خان وایي چې په دغه لړ کې د 15,000 دکاندارانو 15,000 روپۍ په سر غوښتنه شوې او دغه د کاروبار کوونکو په پایده کې دي.
اوله خبردار چې حکومت یو اکټ راخلی سکیورټی اکټ دا غیلانه په هر دکاندار باندې پرد دي چې هغه خپل سیستم لګي او دوه غټي کیمرې به بار سیټ ته لګي. دغه سیستم چې هغه لګي نو 15-20,000 روپو نه په هغه باندې زیاته خرچه راځي. نو دې سلسله کې به پولیسو په دې دکاندارانو پرچی کولې او بیا به عدالتونو ته موږ راتلو. نو بیا غوایمې پولیس سره د عدالت سره نو دا غي په نتیجه کې موږ ټول بازار مشران دلته رالو کېناستو او موږ یو جاینټ پروګرام جوړ کړو چې سیف سیټي پروجیکټ چې دا هم په کمیونټي بیس باندې کوو او دا کیمرې چې موږ لګو په
مرکز پرانستا د دسمبر په 9 نیټه د خیبر پختونخوا پولیس مشر اختر آیات ګنڈاپور وکړه. وروسته خبریالانو ته وویل چې دا کیمرونه به د ترهګرۍ پیښو په شمول د هر قسمه ناقانونو کارونو مخنیوي کې کار اغسته کیږي.
بعد اس کو 1600 کیمروں سے دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے جتنی بھی
سمیاشت رستو با داخر دشپاڑ سو کیمرو باندھے لی دیکھی گی. ظاہر ادا چسمرا لوئی مهم او کوم مرکزی سرکونه وی هغه به محفوظ وی. زمون چې کوم غټ ضرورت ته هغه به پوره کیږي. د سواد منګوري کاروباری تن سیپ الله وای چې وړاندې هم منګوره خار کې داسې کیمرې لګولای شوې خو هغه وخت دومره با سره نه وی.
دا لاګانې کیږي، شوکی کیږي، موبایل پټی کی دخل ګنا دغه تختې دخل ګنا د نشیان دی نو چې لکه زمواري یو سړی والی ځکه چې دا پیسې دي دا ګډیر پیسې تقریبا 5-6 کروڑ روپۍ به ځی کنه نو چې دې لکه دا په صحیح طریقه ولګي بل محفوظ شي بیا او بل د ټول نمن خبر به کیدار چې په هغه طریقه مو ولګي ازره چې دغه ګند کپی زیرا لکه دا پیسې اوس کم شو اوس موږ له مزید نور پند پکار دے یا دا یو کال ټیکی بیا خراب شي بیا څوک مینټیننس نه کوي نو چې دا غری نو دا خډر خیر دم دے موږ دې ته هر کلی و هر ټیم چې دوی کوي بالکل.
نو ابالی چې منګور خار کې جدا جدا ځایونو کې درې دکانونه دي وای چې دوی نه غلاګانی وشي اکثر ملزمان اونی ولې هم شي خو د کاروباري خلقو شوی تاوان بیا نه پوره کیږي.
تقریبا په هر هفته کې اغلا کیږي د یو دکاندار بل دکاندار داغه همنګ چته سریزټ ونه لیدو بیا په تاڼې تلاړ شي مالونه را خلقو ملاړ شي هغه ال ته خراب شي سغل وړي داغه همنګ سدي سه سپایده نه نو نو بدی کوم سړیره مشکل ده.
د پولیسو دربخه د سواد منګوري خار او سیدو شریف چې سوله ک آبادی لري زیاتره په کې بازارونه او کاروباري مرکزونه دي. تیر کالوم په دغه بازار کې وسلوالو دو پولیس والا په ډاګه ورځ وجلی ول. دغه رنګه روزانه پکې غلاګانې شوکی کیږي. د تر سنخار تر راتون کې یو شمیر خلکو نه قیمتي سامان گاڑی او موټر سایکل پټیږي چورستا دغلو په جنګلو ګرانوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور ادھر کو تاسے مشال ریڈیو اور دا مشال ریڈیو خبرونې په مشال ریڈیو ڈاٹ کام او دا مشال ریڈیو په فری وړی یا وړیا موبایل ایپ باندې هم تاسو دا وسوره دلی شي. په خبر پختونخوا کې خبر اعلان وای یو بل کال یعنی 2023 هم تیر شو خو د دوی مشکلات کم نشول. ډیری خبریالان د وسلوالو او امنیتي ځواکونو له ګواښونو سره مخامخ دي. د دوی په وینا د حکومتي بندیزونو له وجې د رسنیو ازادي ترول شوې او معلوماتو ته لاسرسی کم دی. که څه هم د پاکستان نگران حکومت په بیا بیا ادعا کړې چې دغلته د قوانینو له مخې رسنۍ آزادې دي، خو خبریالان وایي داسې ښکاري چې ځینې قوانین جوړ شوي د همدې لپاره دي چې رسنۍ پرې کنټرول کړل شي. نور حال به له وسیم سجاد وورو.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې پریس فریډم نیټورک په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې صحافیانو ته په دړکو او خطرو کې په کال 2023 کې 80% سیواواله راغلي دي. بل اړخ ته په نیواله سطح د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې ریپورټرز وداؤټ بارډر په خپل ویب سایټ لیکلي چې پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکو ملکونو کې یو دی، چېرته چې هر کال د درې یا څلور صحافیانو وژنې کیږي. د یادو راپورونو په اساس د خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صحافیانو ته د خپل کار کولو په لار کې مشکلات ورپیښ دي. د قبایلي ضلع باجوړ صحافي بلال یاسر دغلته صحافیانو ته ورپیښې ستونزې مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړې.
دلته د روانو هدفي وجنو د وجې زمنګ صحافت او زمنګ کار او زمنګ زیار هغه ډیر زیات محدود شوی او په دې کال کې ډیر زیات هدفي وجنې وشولې. دلته دلته زیب زیب هم دماکی وشوی، نو دغه بدامنی او دغه دشتگردی زمنګ په صحافتي ژوند باندې ډیر بد اغیز واچو.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکو اداره پریس فریډم نیټورک هر کال خپل راپور د مئی په میاشت کې خپروي. یادی ادارې د روان کال په راپور کې ویلي چې د صحافیانو پر ضد په کال 2023 او 2023 کې یو سل سلویخ د دړکو پیخي راپور کړل شوی دی. په یاد راپور کې د صحافیانو باندې د حملو شدت، فزیکی بریدونه او ګواښونه یاد کړل شوی دی. د پیښور مسرت الله یو د هغه صحافیانو دی چې د کال 2023 د جون په میاشت کې پی د هغه په وینا د خپل کار په وجه نامعلومه کسانو حمله کړې وه او زخمی کړي وو. مسرت الله خپل قصه مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
سپورټ ډایرکټر د مین گیټ موز میو کور هو تما او ما زیګر او د گیټ مخه ته راځه ډنګیو په پام باندې و خدای نو خپل پسري ولم په ملایو ولم په حکم یو خل نړیوال می خپل اغي خو خیر دغه شو بیا د سپټال تر عالم او اخی لکه د مند پښاب اسلام مرګري کوم و غیر حال خبرې وکړي او چې کله په دې باندې پولیس باندې پرېشر راغی نو اغي بیا دي باقي گرفتارې وکړي کسانې راوستل. خو زه دا ویل غواړم چې اسی د پریس د ازادې خبر کول غواړي کنه سو دا سي اسی ګټ دی.
په پېښور کې د صحافیانو اتحادیه خیبر یونین اف جرنالیست وایي هر څوک د پاکستان د آئین آرټیکل 19 هر انسان ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي. خود بی وای په خیبر پختونخوا کې د صحافت د ازادۍ وضع ورځ تر بلا په غورځېدو ده. د خیبر یونین اف جرنالیست مشر ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل
میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2023 بھی وہی تھا جو
آج فکر قوم چکال 2023 ہم مغ شانتی او سنگ چ دنن نا شل کال مخ کیو او ټول ملک کی صافیان محفوظ نو چاچ هم دا خبر کڑی وا غزور ول شوی دی کد ادارو لخوا دی او کد عام خلق لخوا زمنگ ډیر ملګری وحل شوی هم دی د چاچ خپل میند کی شخړه وی او صحافی رپورٹ کی نخل کیو بل تسن وای او صحافی ٹارگٹ کوي
بجائے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے او صحافیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے.
د خبر یونین اف جرنالیست مشر ناصر حسین د حکومت نو غوښتنه وکړه چې صحافیانو د خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری گټه پورته کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال مرکت استله ګروس ته وړاندې کوو چې ونې خبرونه ده خدرته به وایو چې د چمن زرګونو پر د ټولو نن د 2023 کال لومړی ورځ د تورې ورځې په توګه د منځلو ماتم کولو اعلان کړی دی د پر د ټولو غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دی پر چمن لارې د افغانستان سره تګ راتګ په شناختی کارت تذکره او یا هم ځایی پرمټ کړي خو حکومت وایي چې هر څوک باید د سفر لپاره پاسپورت او ویزا ولري د امریکا پوز د دسمبر په 1 ویل چې سمندري هلیکاپټر وي پر هغه د ایران ملتړ لرونکو هوسی یغان وډز وکړي چې پرې وی کارګو کیشته یې حمله کوله له یمن سرچینه وایي چې په دې حمله کې لس یغان وجل شو دي متحده عرب امارات او افغانستان ته په دویم مشل وریزه کرکټ لوبه کې پرون په 11 منډو ماتې ورکړه تر دې مخکې لومړی لوبه افغانستان ګټلې او دریمه لوبه به د جنوري په 2 کې وسم مشال مرکه خبرونه ورو چې ګلایزي درته جوړي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز په ډیستریټ کې
مونږه تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلې شخصیت سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی د خلینا اورو او ورسره بیا په موجوده حالات هم خبرې کوو نن سره په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان پاکستان هیومن رائټس کمیشن د خیبر پښتونخوا غړي اکبر خان صاحب ملمه ده اکبر خان صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي خیبر پختونخوا کمی سره تعلق لري
بالکل زما ټول تعلیمی او نور عملی ژوند چې دی تیمرګری سره ډیر لوړ سره وابسته دی
تعلیمی سلسله مو څنګه لکه تیمرګری نه شروع کړل او په کم ځین پای ته ورسوله
بس د پېښور یونیورسيټي نه مې په اردو او په سیاسيات کې ماستر کړی دی
ها او په د خپل د طالب علم په زمانه کې کم هغه دند مو تر سره کړی دی یا په کم کم هغه پاتې شي بي سیاست سره هم شوق وکنه
سیاست سره شوق او د لیفت په سیاست سره زیات تر ڈی سی ایف ڈی ایس ایف راوالي سره
ها خپل هلې
ځلې کړی دی
نو څنګه مو بیا د لکه د بشري حقوقو اداغه مو مخه کړله
بس دا په 2000 کې چې د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان سره یو ورکشاپ کې وابستګی راغله او بیا وروته وروته هغه د ضلع کور ګروپ کوارډینیټر په حیثیت باندې او بیا د شانتي تیر شوی درې ځله چې د درې کالو ټرم لپاره الیکشن کیږي نیشنل کونسل او په هغې کې هم برخه واخیسته او دا دوه ځله چې دی د خیبر پختونخوا د وایس چیر په حیثیت باندې ټاکنه وشوه
نو ستاسې څنګه وویل چې ستاسې خپل شوق نه تاسې راغلی او که تاسو حالاتو ته وکتل نو دا پریکړه مو وکړله
نو زمونږ چې کوم سیاسي د غم او غم که تاسو وګورئ نو دا خو بنیادی طور باندې بشري حقوقونه چې دی یو سیاسي موضوع دی
بالکل
او لازم ده چې سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټیانې په دې باندې خاص توجه ورکړي او کوم چې د موږ سیاسي وابستګي و نو هغه کوم چې د بشري حقوقونو موضوعات دی پاگی باندې ډیر زیات جوور تعلق وصل لرلو نو ځکه سیاسي تور باندې یو دلچسپی د دې حوالے سره وا او بیا چې د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان په شان ته یو اداره چې هغه د پاکستان غوندې ملک کې یو قدر منزلت مونته نو دا هغه سم وابستګي جوړېده چې اشوکه مو ضرورت مو او خپل خلکو لپاره لازم ګڼل.
اکبر خان صاحب، تاسو لکه سیاسي وابستګي کومې کم ګون سره وو؟
نو سیاسي تور باندې خو زادغه سره لکه لیفٹ انقلابی پارٹی ہوا داغے نہ پس کیونکہ سوویت بلاک کا منتشر شو داغے نہ پس بیا دا لیفٹ سیاست ہم جیسے دڑے وڑے شو پاکستان کے نہ بیا ہم ڈیر فعال شرکت کو نہ رہ پاتی شو ہو ساتھ پوری
ان پی خبر کم سیاسی پاکستان کے دے خو چکم یو اگر سوچ دے یو پروگریسو سوچ دے نہ زیادہ کشتا موجود دے
لیفٹ نہ موجود دی بلکہ متحدہ سا مورچہ یا پروگرام ور نکڑے شو نو دگا یو ڈیر زگا اول سے رضان سرا حال کی ضرورت انتہائی دے پدے وقت کے چلے صرف دا لیفٹ یا دا پروگریسیو سیاست بیانیا وجود میں لری لکا خلق دا پارا کنا چلے شی گندنا شے دا لری خو خلق دا سیاتی لی یا خلق دا داگی و رسائی
خو اکبر خان صاحب څنګه ګوري تاسو د سیاسي ګوندونو کې کومو ګور په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو اوس په دې رسو کې هم یو داسې تګلارې خپل کړې و چې ماغه سوچ او ماغه فکر مانی
کتا سو سم ګوري چې د بلوچستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې چې راکن ګوندونه دي یا دي قوم پرست ګوندونه بل خصوص نو هغه خو لکه یو شانتي ځای ګوري نو دا بشری حقوقو په دغه کې په دغه په بیانیه په ذریعہ باندې خپل پروگرام مخکې دی کنه کتا سو
بالکل
کام پر سو غوړی ایون سندی کام پر سن چې دا غند دغه شانتي دغه کې نو دا بشری حقوقو د حوالے سره دغه خپل بیانیه مخکې دی.
اکبر خان صاحب، کتابونو سره تاسو شو کوم وی تاسو خپل دومره لوی مدته تاسو په دغه کې پاتې شوی یې جوړ نظر هم لري کوم داسې کتاب چې تاسو په نظر باندې چې هغه لوستل لکه تاسو ډیر خوښته او تاسو غواړئ تاسو اکثر کشرانو ته هغه ته ریکومند کوي هم تجویز کوي هم چې دا خامخا ولولي؟
نو زما په خیال خو یو سیاسي کارکون ته چې دا فتح حسن دغه نوی د فکر چې دی هغه لازمي کتل غواړي ولې چې ډېر بنیادی سیاسي مباحث چې دی په ډېر ساده طریقې سره تازه کې واضح کړی شوي دي. نو زه خو به زما ذاتي طور باندې خوښ هم دی او که څوک د یو کتاب نوم اخلي نو یو کتاب به زه
قدر من اوردن کو پا مشال مرکہ کے راسرا دا پاکستان دا بشری حقوق کمیشن ایچ آر سی پی دا خیبر پختونخوا غڑے اکبر خان صاحب ملما دے وس یو ولک شند مالو او د دمی رسو بیا حاضری گو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
دا د میر سو اکبر خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. اکبر خان صاحب، که اوس لګ د خپل موضوع ته راشو، په د بشری حقوقو موضوع چې دا هغه یو ډیر ژور موضوع ده، ډیر پراخ ده، ډیر خبرې پکې دي. که موجوده د بحثه د پاکستان د بشری حقوقو سازمان کابل د سازمان خبرو کو، په پاکستان کې ډیر د بشری حقوقو سازمانونه تنظیمونه دي، خو د پاکستان هیومن رائټس کمیشن دا ولی دومره مهم دی او د دې کار چې دی د دې آواز موثره دی او کنه؟
تر اوسه پورې خو د خپل وخت چې دی هغه واضح طور باندې ثابت کړی دی، بلکې بالخصوص د دې چې کوم سالانه کوم رپورٹ راځي د بشری حقوقو په حوالے سره، هغه ته نه صرف په پاکستان کې بلکې بار دنیا کې ډېر په یو اتنټک ڈاکومنٹ په شکل باندې هغه قبول کیږي. نو مونږ دا ویلی شو چې ایچ آر سی پی په دې وخت کې په پاکستان کې واحد داسې تنظیم دی چې هر د بشری حقوقو کومه غټه پیښه چې کیږي هغې باندې واضح طور باندې خپل موقف راولي مخې ته، او د هغې دپاره چې ممکنات پورې چې د هغې کوم وس دی یا کوم طاقت استطاعت دی د هغې حوالے سره آواز پورته کوي، او دا آواز په مرګ نه اورېدل کېږي او د مرګ نه بهر هم دې ته غوږ ایښودل کېږي.
څنګه تاسو ویلې چې آواز اورېدل کېږي؟ اورېدل کېږي خو مسلې کم دی، هغه په ما غزای پاتې دی. منگا د بشری حقوقو د هغه وګورو، په 2023 کال کې څومره مسلې راغلي، لویه مسله په پاکستان کې کوم وګورو، د ترهګرۍ مسله ده، دغه شان د بیروزګاری مسلې دي، نور د سره تړلې دي، سیاسي انتقامي کاروایانو خبرې کیږي، د لادرکه کسانو خبرې کیږي. ستاسو په نظر باندې موجوده وخت کې لوی مسله د بشری حقوقو حواله سره کوم یو ده؟
اظهار او دغه په حواله سم پابندیانې چې د مخکې نه زیاتې سختې شوې دي. تاسو بار نه سي خو پاکستان کې چې کوم میډیا پرسن دي د هغې آواز ډېر حد پورې بند کړی شوی دی، بلکې هغه په پاکستان کې چې کوم د بشری حقوقو غټې پېښې کیږي نو هغه د هغې نه د کوم چې زمونږ مین سټریم میډیا ده هغه لا تعلق پاتې کیږي، پاغی باندې دغه هغه پروجکشن یا مخې پاغی باندې ناراضي.
استاد په نظر باندې د دې وجوهات څه دي؟
د دې وجوهات د تا ریاستي جبر دی، دغه هغه پالیسیانی دي چې هغه کوم بین الاقوامي کوم واد وی دغه کړه کم کمټمنټ کړه هغه کمټمنټ نه پوره کول.
خو اکبر خان صاحب، کوم ګورو سیاسي یو تسلسل هم را روان دی د پرویز مشرف د واکمنۍ نه وروسته. کوم ګورو په پاکستان کې جمهوری حکومتونه راغلی دي، خو هغه جمهوری حکومتونه ساسه په نظر معنی د بشری حقوقو لپاره څومره کار کړی دي؟ کومو ګورو د نواز شریف حکومت او بیا د پیپلز ګوندو نواز شریف او بیا د پاکستان تحریک انصاف اوس بیا انتخابات وکيږي،
دا د څه ده لکه په شیروانی کې لاندې فوجي ورګي دا کړی دا د څه موږ ویلې شو دا تیر شوي یو څو حکومتونه چې راغله دا بالکل یو کو وه د مارشل لا وه، خو مونږ ته بظاهره یو سیاسي یا جمهوري جامې کې مونږ ته مخکې ښکاره کېده. خو بهرحال بیا هم که ګورو نو د دغه حوالې سره ځینې قانون سازیانې او دغه ډېر کړي دي چې هغه د بشري حقونو د حوالې سره سودمندې دي، خو ورسره ورسره دا هم ده چې دا عمل درآمد کېدو په قوانینو باندې عمل درآمد نه کیږي، نو دا یو غټه مسله ده.
اکبر خان صاحب، که موږ ګورو د پخوانی د فوج مشر یو بیان تک تاسو زه پام را وګرځوم چې هغه د سیاست نه لا تعلقي اظهار کړی و چې فوج په سیاست کې ګوتی نه وخی. بار بار دوی دا خبرې په ډاګه مانی کوي، په ولسی هغه کې کوي، مجلسونو کې کوي. خو که موږ ګورو څنګه تاسو مو ویلي چې په شامانی د دوی حکومتونه یا د دوی خبرې وي، نو څنګه ګوري تاسو د دې خبرو ته د دې داوو ته؟
دا د لا تعلقۍ اعلان چې دی که نه، د یو فوجي مشر لا تعلقۍ اعلان چې دی دا ځان له قابل اعتراض خبره خو دا ونني دا ده، ولې چې دغه چې دی د پاکستان په آئینی ډګر کې چې دی دغه څه زګې نشته دی، ولې د پاکستان د آئین چې دی دا ولنی دغه دی چې دا به یو وفاقي جمهوریت که نه، دا ولنی شکل دا دی. نو دا وفاقی جمهوریت چې دی په هغې کې د فوج د مشر او د سیاسي حوالو سره بیانبازۍ گنجایش نه پاتې کیږي، خو لیکن د هغې نه باوجود هم چې هغه دې قسمه بیانات یا دس دې قسمه ویناګانې کوي، نو دا د هغې د مداخلت یو بیان ثبوت دی. او که تاسو ګورئ د هغه اعلان نه پس چې دی داغه او مداخلت چې سوا شوی دی کم شوی نه دی. که تاسو وګورئ نو داغې نه پس چې دی لکه مختلف حوالو سره یو مخصوص سیاسي ګوند سره چې دی ښه په ښکاره ډول چې دی دغه ادارې کومه چې دشمني ده یا کم ضد دی داغې په نتیجه کې په هغه ګوند باندې یو شان کې یو صریحن یو پابندي لکه لګېدلې جلدی ده. نو دا داغه چې دا بیانات چې دي نو د بیانات د حق پوری دي عملاً هغې هغې نه ډېر مخکې کوي.
اکبر خان صاحب که لږ د بلوچستان مسلې ته مونږ ستاسې پام را وګرځوم، په بلوچستان کې د لادرکه کسانو مسله له تیرو څو لسیزو راهیسې روانه ده. ستاسې په نظر باندې د دې مسلې او بیا د تازه حالت هم راځم چې په اسلام آباد کې کوم پر لت باندې پولیسو لاټي چارج او تشدد کړی دی، د بلوچستان دا د لادرکه کسانو مسله ولې نه حل کیږي؟ او دې باندې تاسې بار بار د خبرو باندې ډېر زیات ټینګار هم کړی دی. منګورو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان تنظیم بار بار په دې کمیشن په بار بار په دې باندې خبرې هم کړې دي، دا مسله راپورته کړې هم ده. خو ستاسې په نظر باندې د مسلې حل ولې نه راوځي؟
بدقسمتۍ سره دا ده چې پاکستان د کمې ادارې چې دی دا یو سامراجي طاقت چې دی دا هغې جوړې کړي او د دې سوچ او فکر انداز چې دی هغه سامراجي دی. نو دیو دغه سامراج کو مونږ دا کتلی شو چې هغه کدلته کې راغلی نو د استحصال دپاره راغلی او د دې د خلکو وسایل لوټلو دپاره راغلی. خو دیو هم هغه طریقه کار خپل کړی دی چې دیو کم اشرافیه چې ده او یا کم مختدر قوتونه چې دي هغې دا اپروچ اختیار کړی دی چې دا کم دا کثیر قومي ملک دی او په دې کې چې کوم واړه قومونه کوم وسایل لري هغه وسایلو باندې د قبضه کولو یو کوشش چې دی هغه روان دی. او د هغې دپاره بیا چې دی ریاست په د دې ریاست دی مقتدر حلقو چې دی د جبر او د زور لار اختیار کړې ده او هغه پالیسۍ کې تر اوسه پورې چې مونږ ګورو سوازې تبدیلي نه ده راغلې. نو د دې او دا تاسو چې لکه د لادرک خلکو دا خبره وکړه نو د لادرکو خلک لادرک کولو دا چې دی د ټول استعمال کړی دی د ریاست چې دا خلک خاموشه کی. خو زما خیال دا دی چې دا د مسلې حل نه دی ولې چې منګورو نو په دغه چغه چغار کې چې دی مسلسل یو شدت را روان دی او وخت په وخت باندې دا زیاتېږي او کمیږي نه، بلکې یو حد ته منګورو چې کم زمین د مین سټریم یا کم غټې دعوادار سیاسي ګوندونه هغه ته یو قدم شاته تللي دي یا رشته شوي دي. خو بل طرف ته د ولس نه یو داسې قیادت چې هغه په ظلمو باندې یا په زنانو باندې یا داسې نور محروم او محکوم خلکو باندې مشتمل دی نو هغه قیادت مخکې را روان.
ستاسو په نظر باندې د بلوچستان چې اوس کوم د لاریون او پرلت له تربت نه شروع شوی اسلام آباد ته راورسېدلو دوی دا کوم غوښتنې کولې، نو دې باندې دا تشدد د دې آواز غلي کول دې ته څنګه ګوري تاسو؟
ناګل چې کومه خبره کوي هغه بالکل نو د قانون په دایره کې دننه ده چې که څوک چا سره جرم صدر شوی دی نو په کار ده چې هغې سره هغې هغه متعلقه عدالتونو ته هغه ورمخکې کړی شي او هغه عدالتونه د هغې په باره کې فیصله وکړي. پوره کول د خلکو نه درکه کول د هغې چې دی د خپل خلکو نه بیلول یا د هغې اته پته ورکول او یا خلک چې دی د تفتیش په بانه چې دی وجل چې دی نو دا د ریاست کار نه دی، بلکې ریاست خو د آئین د آرټیکل 9 لاندې دا ذمېداري قبضه کړې ده د ژوند او د عزت او د هغه د آزادۍ. نو په کار دا ده چې ریاست دا یقیني کړي چې کېږي نو ډیو پروسس دی دا کوم د عدل ډیو پروسس دی هغه دې اختیار کړي په هغه طریقه باندې سزا ورکړي. دا طریقې چې دي دا غلطي دي او هغې د دې حوالې سره خپل یو احتجاج کوي او هغه هم پوره من کوي. زور شدت یا د اصلي یا دغه شانتې نور څه داسې لارې هغې نه دي اختیاري کړي چې په هغوی باندې ریاست د جبر طرف ته لاړ شي.
اکبر خان صاحب، که موږ ګورو د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی و او هغوی د شمیرو تر مخه په زرګونو کې سونه بلکې حل کړي هم دي، کسان یې موندلي هم دي، دا کمیشن د هغه نه څنګه تاسې مطمئن یې؟ نه
نو دا دې که اطمینان کوي نو اوسه پورې په کار راغی چې د لادرکه خلکو دا سلسله ختمه شوې.
ښه،
خو هغه سلسله لا ختمه نه ده، بلکې په مخکې چې دا کم د صرف نقام پرستو یا لیدی پسندو یا کم چې تاسو ته پرادیسی سیاست وایي دا خلکو خلاف دا علی په تور باندې چې کم جرمونه استعمال د ریاست د طرف نه استعمالېده، هغه دایره اوس د نور د جنې ته پنجاب ته اسلام آباد ته د صحافیانو د میډیا پرسن د سیاسي ورکر ته عام کوم چې مین سټریم پارشنی دا خلکو پسې دا سلسله درا شوه.
درنو اوریدونکو، په مشال مرکه کې را سره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا غړی اکبر خان صاحب ملمه دی. نوموړي سره به د بشري حقوقو په اړه نورې خبرې هم کوو، خو اوس یو شند مالو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د دمیر سو اکبر خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. اکبر خان صاحب، زمنګ د څنګه تاسو خود د لادرکه کسانو خبره وکړه، د نورو مسائل د اظهار ازادۍ خبرې هم تاسو وکړلې، په ملکی د فوزی عدالتونو په اړه باندې هم تاسو یو ډیر واضح دریز خپل کړی دی، د دې څنګه ګوري تاسو؟
نو دا ډیر واضح چې په ملکی د سي عدالتونه او د سي یو نظام موجود دی چې هغه هر قسمه جرم کولو د حوالې سره سزا ورکولی شي. نو دا کار داسې خلکو ته سپارل چې د هغې د عدالت د حوالې سره یا د دیې د حوالې سره یا داسې څه تجربه نه وي او نه د دې طریقه کار نه بلد نه وي. نو دا وخت د سویلین سره فوجي عدالتونو کې مقدمې چلول چې دی د دې نه څه جواز جوړېږي او نه دا قبول کېږي په یو مهذب معاشره کې. لہٰذا جدید حوالے سر خزم ڈیر واضح موقف دادے عام وغیرہ عام شہریوں فوجی عدالتوں کے مقدمے میں چلے ہوئے تھے، بلکہ آگے تمام مقدمہ ویل ہم نے شوشی آگاہ کم طریقہ کار سا کم انداز سے چلی گی آغاز لگا عام یو ڈی پروسیس پلان دے آگاہ ناراض.
اکبر خان صاحب، په پاکستان کې په 2023 کال د فروری پر اتمه انتخابات کې سیاسي ګوندونه د بشري حقوقو موضوعات خپل منشور کې څومره حد پورې ځای کړی دي، ستاسو ستمه ده او ست پکار دي دیوله؟
زما خیال دا دی چې کوم پاکستان کې کوم حالات دي په دې حواله سره دا یو سیاسي ایجنډا پکار دا چې په دې وخت کې واضح تور باندې دا مخې له راشي سیاسي ګوندونو د طرف نه آغا نن چې لا درک خلکو دا مسله دا د اظهار رائے د ازادۍ خبرې دي د ملکي یو د عدالت نظام د حوالې سره یو دی پروسس د حوالې سره د ازي نقطه نظر څه ده، دا ډېر مهم نقطې دي او په دې باندې پکار دا چې ولس هم دا ډیماند وکړي او کم از کم دا کم چې بشري حقوقو ادارې دي سیاسی جماعتوں نے واضح طور پر پختن مطالبہ کی پختن منشور کے دل ازے اور
اکبر خان صاحب، دا پروگرام دا پایشی بی هم دی پا اخیره کی زمنگا وریدین کی ساسی غا گوری پا طول سیمه کی دا پختنو پا سیمه کی سا پیغام با بیستاسی
دا پیغام بار کول غالو چه پا نرائی که دی وقتی دا بشری اکونا یو ډیر مهم ټول دی، دا مهم ذریعہ ده. پکار ده چې خلک دې ځان د خپل حقونو د حوالے سره خبر کړي چې کوم په نړۍ کې کوم حقونو نظام دی، په هغه کې چې کوم حقونه ورکړل کېږي. او هغه بیا د پاکستان په تناظر کې موږ دا وایو چې په پاکستان کې د خپل آئینی حقونو نظام خبر کړي، او ورسره ورسره په دې پوهې کې چې د ریاست مختلف ادارې چې دی د جبر په ذریعه باندې چې کومې لارې نیولو کوشش کوي، د هغې د حوالې سره یو بوازي حکمت عملي اختیار کړي چې خپل حقونو دفاع وکړی شي.
اکبر خان صاحب، ډېره زیاته مننه په مشال مرکز کې تاسو برخه واخیستله او خپل خاطرې او په موجوده حالاتو سره وغږېدل. ډېره زیاته مننه تاسو. قدرمن اوردونکو، په مشال مرکه کې تاسې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا غړي اکبر خان صاحب خبرې واورېدې. په همدې ځای پروګرام رانغاړو. په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربا ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,515 شپېته، 2,110، 12,930 او 12,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ. مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ 96.